څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د لویدلې مسافري الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. ایران د لویدیځ هغې ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي دي اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکو رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه وو. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنی چارو وزارت د ښاغلي قاني د هغه سفر په اړه چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره چولې دي. تحقیقات په تکمیل شوي نه دي. د تحقیقات او د تکمیل سره سم به تاسو ته د سفر جزئیات په توګه
د هغه خبر لمخې چې د 1990 لمریز کال د چنګاښ سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والی د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاني په بامیان کې له والی طاهر ظاهر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمیني د 1120 روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. بلخوا د قاتم ملاتړ ماموریت نن په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړک د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبان ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخې الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاتم ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوی حیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسی جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروايي دی یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي. بعضی ارګانو کې خودغرض خلک تلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدی نه راولي محکمې ته وسپاري پښتنه ته نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلور نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کېږي. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي دي اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په ګډون 161 کسان مړه سول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجاړونکې سهوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایي چلن ادارې مشر علي عبدزاده نن په یو کانفرنس کې وویل
بیخي توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبېږي.
د عبید زاده تر دغه څرګندونو څو ساعت مخکې تهران د اوکراین تحقیقونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. او هغسې چې تمه کېده، د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو تصویب شو. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
کانګرس یو وار بیا زموږ د څارنې د اوږدمهالو مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې مو دنده ده، تر هغو چې د کانګرس لخوا کوم اضافي اقدام نه وي سوی، د ایران په تړاو د جمهوري ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجه قانی نو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتل چې په تهران کې د چهارشنبې پورس د غرزیدل مسافرې الوتکې له تور باکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور باکس څه شی دی؟
تور باکس تو نواقص آلته په او کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی، آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی؟
د سراپورونه خبره شوې دي چې په تهران کې غورځېدلې الوتکه په توغندي لګېدلې. د اسلامي جمعیت ګوند د پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شول.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروايي د یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي.
په روزګان کې د جګړو بې ځایه شویو ستونزې په ډېرېدو دي.
دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته
پیغامونه خپرو خو اس ام اسونه نشو خپرولای ځکه چې تخنیکی ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې پورس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان وشل شول. عصمت چاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویاتنه سپرلی ټوله مړه شوې ده. دا پیښه څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه پشا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو د اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبر پاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړې ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کېږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروند د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور بکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور بکس یو سویچ دی چې پیوټ یې چلونوي. بعضې وخت که د پیوټ د یاده ووځي دا ساعتی چې دوه نیم سوه دو ته ورسېږي خود به خود اتومات چلانېږي. تور بکس تور نواقص هلته په هغو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده. دا ټول کې معلومي په هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارضو باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې تیوي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه لایستل کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعضې طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتوي لاکن اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
ټول ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکې دغه خوا د فعالیته ولوېدله یو شای تصادف و کولو یاد الوتکه خی خواته یا کنی خواته داول وکو یا ولوی داله دا تو سبتیگی آتا
دا بکس دی الوتکه پا کم برخه که نسبی؟
دا بکس پا که دا الوتکه پا پوز دی پیور دا تمخ پا دو وزای که نسبی اغا سوازی نه اغا بیگی نه که پا اوبو که ولویگی اوبوم نوار داخلیگی سواز که پا اول که ولویگی قطعی سوازی نه اغا دغه یو صندوق چا ده یو صندوق دی داسې وړکی ډېر کراک او د ډېرې کراکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له یوه روسي اژانت سره د سولې په ارتباط خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپد 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 0.5 نیول شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری اژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دای تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله من دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم، ماته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن ده چې په روانه اونۍ کې دا موضوع محل شي، دغه نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریځ وړاندې کړي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلی، خو ویل کیږي چې ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شول، او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
د اسلامي جمعیت د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عبدالستار غوربندی د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 500 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي ساپۍ په راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکی پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې ووژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي دې قضیې، بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ترې نه وشي، هغه ځي بې ګناه په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجي عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوی بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماښام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماښام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو خو دغه ریاست په دې اړه له سویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ایم ایسونه نشول بسلی ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب را واخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل سي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوز په نړۍ کې اتم لوی پاوز دی، خو دا پاوز په نړۍ کې د ناانډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پوځي بودیجه په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پوځي مصارف لرونکی 13 هیواد دی، خو سیمه ییز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 3.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 500 میلیارد ډالر دی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري یې د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخواني دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوی و د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي، له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتا ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایی ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسی او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد د تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتر واټن ویشتونکو شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول شوی و. په 2018 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبژه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایرانه د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
په روزګان کې له 4 کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو. او دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سمدستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درس تاسو ته اړ کېم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیت ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل، دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سر ته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د دسلنګ دپاره هم ولاکه شي لو، د فرنګ دپاره هم ولاکه شي لو، د ښار دپاره هم ولاکه وو بلورو. بس دغه چې عذاب سره خراب ده، زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي شوي، زموږ سره د ژمې دپاره کومک وسي، د سوخت دپاره موږ ته شی راکول، چې که سوخت دپاره موږ ته شی راکول نول سي. موږ حالات سخت دي، بيخي موضع سره خراب ده. ضروري وس نه لرو، د وګو وس نه لرو، د توزن شي وس نه لرو. موږ هیله دا چې موږ سره کومک وسي، موږ سرویس او موږ سره کوم کومک وسي، موږ په کوله کې ابزام شپه ورځ په کډلو کې تیر و. دا اوس هم دغسې لوی باران وسپله چې په خدای که زموږ په کډلو کې دننه اوبه راننوتلې دي. زموږ کډله کې را خراب پرې شیان چې هغه چې موږ په کې ګزاره کوو هغه شیان هم راخیسته تللو. نو زموږ وزر څه رقم دي؟ موږ د ژوند څه رقم تېر کړو؟ موږ ته د یو ځای وښول شي، موږ ته د یو شی راکول شي. سبا به زموږ کوچنیان ماشومان مړې وي، بیا به موږ پر چا وژاړو. د چا سره موږ کښېنو ولاړو، دا رقم او ځای زموږ د څه سره خراب دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په شخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بې ځایه شوي شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاکې کړي تر څو دوی بیرته خپلو کروندو او مځکو ته ورشي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شي. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 1.5 خپرې شي. 4:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قومندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی 12 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره شوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تېره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د 100 افغانانو په شمول 116 اویا کسان مړه شول. او هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړلیک تصویب کړ. دغه پریکړلیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړلیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافق او 194 مخالف رایو سره تصویب شو.
روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې 4 کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبوره شوي دي چې مرکز ترین کوټ ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناه شوي خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت یې تامین کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او هلته خپلو کروندو په سر باندې واړوي. د ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسو
د گیزاب د بلسوالۍ سمره ماجرسبی دولت پراتی په جګړو کې.
محمد نسیم چې د اورزګان ولایت د گیزاب بلسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
پر نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوټو
دی وای کڅه هم حالته اوس د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځه تللي. خوای کې دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړي زیات به خوشاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پات سره کندواله باغونه وچ مړه پراره د لیته نن کړه بار کا پاس راکې وړن کړه بار کا پاس راکې وړن ډېر ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو مړ دغه مشکلات سم مړه پراره چې مړ پازه کې شپانه ستره ول یا مړ ته خپل سیمه مې مې مړ ته خپل باغات را لاس مړ ته خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دي. د دې ژوند هم له کړهونو ډک شوی
په بستا ولایت کې او د دې څلورنیم زره تشکیل لري او د لیواله لري د پښپو
میوان ولسوالی کې ویل ولسوالی ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دی وای درې کال کیږي چې د خپل سیمو څخه د جګړو لقبله د ولسوالی بازار تر کړه سوی. دی وای د پینزور ځپ بهانه له ولسوالی څخه د ترنکوټ شار تر غلی. خو وای ولسوالی ته د غزیدل لارې د تړل کېدو لامل اوس شپږ میاشتې پراسوي چې په ترنکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي.
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نم یو چاریاک پورا غواړو نه یو ګونی وړه غواړو. مور پاک او مور پښتانه یو مور افغانان مور په پاک او په غربت باندې مور او نه اولادونه چلو نه زموږ نفس او یمان وجدان اخی. مور زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بنډونو نه مور لارې د خلاصې که دولت مور سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جی بزمک هلته شاره پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالیو خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترنکوټ ښار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکیف سیمه کې دي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
داسې ځایونه سېدلې دي چې زوی مو دا تازه مخصن لفشاته ډوډۍ ور وایستله، د څه ضربه وسوه چې ور ووتله دا ته پروت و. هغه دغه چې پروت و ساه ختلې وه زه و مور یې ورغلو. نو بیا مو لفشاته بس مو د هغه داسې سرایونه پرېښول، کوچنیانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان به راکش کړه را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي، خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که سبا پر دو موضوعات و بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې په کابل داسې راپورونه خپاره شول چې هلته کسبرو او غله زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کسبرو او غلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. خلک په دې برخه کې څه کولی شي؟ امنیتي مسؤلین څه کولی شي؟ پولیس څه کولی شي؟ څرنګه کېدای شي چې د غلو او کسبرو مخه ونیول شي؟ کېدای شي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو هم پوښتنې وکړي او خپل نظریات ورسره شریک کړي. ترشن آسمان لاندې پروګرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی. روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ ده په افغانستان کې، او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی په دې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوي دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل آزادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همداسې شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل یو هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو قضایه ارګانونه غوښتنه دا ده چې باید دلته قانون یو شای پلشی نه زورواک او نه غاصب نه بلڅګ نه بلڅګ ا دې ته ونه ګوري.
د خوست د استراف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وای موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړې وخی او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښ شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودی ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پرې کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایی ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلې کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعا جوړیږي چې دغو ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښتې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حدیم فدایی وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنګیږي هغه د دې خاورې دښمن ده.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنا پلی شي نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولی دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤول سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی سره مرکه واورئ، ستاسې هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسې موږ ته رسولی
دي.
السلام علیکم، شاهزاده ابنای د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کومې کورنۍ چې وي لکه 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان 96 کې 1300 کسان او په 99 کې 1400 کسان دا د 3000 کسان د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ چېم کال کې د معاش څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي. موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي؟ همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودرېږي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پرجایا ورته وی او کو ستونزه ورته وی. دا ډېره غټه ستونزه موږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ته. زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو معلول مهیبې ما
او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینه حواله کړي. مونږ اقتصاد ډیر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدان او مالینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې زیال حق فضلی خبرونی ته شرغلی. موږ به د خبرونی د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسول دي او هغه مالولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته دروورو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولی.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنډینګ ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه په دواړو پښو باندې مایوزه یم. زما دغه هیلو ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه به چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دواړو پښو باندې مایوزه یم. نو د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکړل شي. موږ عیال پسې دي، موږ څوک، موږ چاره څه. د ولسمشر غني صاحب مې هیله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کار ته
فضلی صاحب. دغه اوریدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودې، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول درواورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
مهرباني. السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوم. موږ مایبین یو د غزمز اواز مشرانو ته ورسېږي.
مالی فضلی صاحب، که څه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر شنو، خو بیا مغه ستونزې پوهېدل کېږي او وقنده دوی ستونزې هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه. سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1398 کال لپاره د مالیې محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.6 میلیارد افغانۍ لیږلی و، او ژمنه دا وه چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1398 مالي کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالیې وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. د مالیې وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپلو حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1492 تر 1499 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1499 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټوله پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغوی ته نه دي ورکړل شوي په پام کې نیولی، او د مالیه وزارت نه مو غوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدو نه د دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوقو او امتیازاتو په برخه کې د مالیه وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. ترڅو چې د مالی وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه را نه کړل سي موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه یې توضیح کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بېلابېلو ناستو کې مالی محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي ترڅو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توضیح کړو.
بله فضل صاحب، تاسو یو ټیک ته اشاره وکړله چې باقین تاسو عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤوله اداره یاست، او که چیرې دغسې یو ستونزه را منځته کېږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کاله یا حتی څو کاله دوی پاته دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما دا خلک نسي کولای چې خپل ورځنۍ چارې د نور کارونو له لارې تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل اخر څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرحې او پلانونه یو شی ورته شته کله چې
بودیجه نه سره بل لتیرو نه میاشتو راهیسي کله چې دا وزارت رامنځته شوی موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکي وګړي استخدام کړي. له تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه له 1% نه پورته مالیات لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې تر څنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالیو او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړ لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل سي. د دې تر څنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 د دسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو په مالیه وزارت کې. د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توضیح شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل سي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پرې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایه کړو او دوی حمایت کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ته له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده، او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسې د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې تر څنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وسایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامې وزارت او د دې تر څنګ د قضایي ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوي دي، او خلک یې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، چې دا هم د شفافیت په راوستلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازي کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېیم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلي کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په تیرو 10 میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یو پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو پیسل هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسې د دوی په وینا پیسې خپل جیبوته واچي.
رښتیا هم دا له بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې ډیرکټ ارګانونه چې په دې پروسی کې لمخ سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس لمخ سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپل ادارې نه دیار لس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کیدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډیری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. الهمندی دا ده چې ډیر ژر به موږ د وثایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو، او وتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک له لارې سیستم ته داخل کړو، او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکینی جواب سره هم مطابقت لري، دا به واورو.
بله السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدم چې د میرزادی معیوبین د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنگي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکی وي چې جنگ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوي چې د دوی لپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي، او دا خلک ترین کړي، او په دې باندې کار هم روان ده. ولې په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري، او هغه لوړې زده کړې لري، تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته، د رامپ سہولت دوی ته نشته. دوی چې کله یو ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولی چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي، د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاالحق فضلي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه رسولي و. تاسو د نورو پیغامونو په هیله او تمه هم يم موږ ته را واستوي. موږ کولای شو چې د اړوندو مسولینو سره شریکو او د دوی جوابونه واخلو. نو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.